یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د غویا ساور 28 د میاشتې 11 د دې خپرونې په اورا پورونه کوي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل ناوري.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت وایي طالبانو د روژې په دوهم اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ننګرهار په محبس کې په کووید-19 ناروغۍ اخته کسان تجوید خونو ته بیول شوي دي، او د بشري حقونو د څار ټولنې پر ایران غږ کړی چې د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد د سوله ییزو معترضانو له تعقیب څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي طالبانو د روژې د میاشتې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله په سلو کې 3 تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د روژې په دوهمه اونۍ کې د هیواد په 18 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 25 ولسي وګړي وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي.
طالبانو د روژې میاشتې په دوهمه اونۍ کې د هیواد په 18 ولایتونو کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې 25 تنه ولسي وګړي په شهیدان کړي دي او 4 نور یې زخمیان کړي دي.
د ښاغلي مینپال په وینا دا تلفات د روژې د لومړۍ اونۍ پرتله 3 په سلو کې زیاتوالی ښیي، او د ولسي وګړو ژوند ته د طالبانو د نه پاملرنې نتیجه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت دغه ادارت کړې ده او ویلي دي چې حکومت د خپلې دې خبرې یوه بیلګه هم نشي یادولی. د ننګرهار په محبس کې د کورونا وایرس د مثبتو مواردو له موندل کېدو وروسته والي شاه محمود میاخیل د عامې روغتیا او محبس مسؤولانو ته په دې برخه کې لازمې سپارښتنې کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګه په یو بیان کې وایي د دې ولایت په محبس کې له 2 مشکوکو پیښو څخه 6 مثبتې ووتې. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي میاخیل د روغتیا د ریاست او محبس له مسؤولو چارواکو سره په کتنه کې وویل چې باید ناروغو بندیانو ته په محبس کې جلا تجرید خونې پرانیست تلشي. بیان زیاتوي چې د ناروغو بندیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. په بیان کې یادونه هم شوې چې په کووید-19 ناروغۍ مشکوک 12 نور کسان هم په جلا ځای کې تر مراقبت لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ننګرهار د کورونا په لابراتوار کې د ختیځ په کچه 20 نورې مثبتې پیښې تایید شوې، او له دې سره د هیواد په ختیځ کې د کووید-19 د ناروغانو شمیر 350 ته لوړ شو. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګه وایي چې له دې پیښو څخه 8 په ننګرهار، 12 په لغمان او 9 په کونړ کې ثبت شوي دي. د کندهار پولیس وایي هغه 2 کسان وژلي چې د ښار د لسمې امنیتي حوزې نظام قرول ته لاسي بمونه غورځولي وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پڼه کې راغلي دا پیښه پرون ماښام وشوه. په خبر پڼه کې وژل شوي کسان غلچکی بریدګر یاد شوي دي، خو دا نه دي ویل شوي چې د لاسي بمونو په برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې که نه. بل لور ته د لوګر امنیت قمندانۍ وایي پرون په لالم ښار کې د یو دوکان منځ کې د ماین چاودنې یو دوکاندار سخت ټپي کړی دی. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دې دوکاندار غوښتل چې ماین په ښار کې ځای پر ځای کړي، خو په دوکان کې پرې چاودېدلی دی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب څخه لاس واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي. سپاهي پاسداران د جنوري په 3 یوه اوکراینۍ مسافر وړونکې الوتکه 3 ساعته وروسته له هغه وویشتله چې د امریکا پوځ د سپاه د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د توغندي په یو برید کې وواژه. تهران په پیل کې ویل چې الوتکې سقوط کړی، خو سپاهي پاسداران 3 وروسته ومنله چې د هوایي مدافع ځواک اوکراینۍ الوتکه په سهوه کې ویشتلې ده. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د 2 محصلینو په ګډون 14 کسان د سپاهی پاسداران د دې اقدام پر وړاندې په سوله ایزو مظاهرو کې د ګډون په تور د حبس په بېلابېلو دورو محکوم شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې په دې اعتراضونو کې د ګډون په تور 13 تنه او د الوتکې په ویشتلو کې د لاس لرلو په تور نامعلوم شمیر کسان نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار ټولنې د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشر مایکل پیج د مې په اتمه په یو بیان کې وویل د ایران حکومت د دې خونړۍ سهوې په برخه کې د تحقیقاتو جزئیات نه ورکوي، خو د سوله ایزو مظاهرچیانو د محاکمې په برخه کې هیڅ فرصت نه ضایع کوي. د چین یو جګپوړي روغتیایي چارواکي ویلي دي کورونا وایرس چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 4 میلیون کسان نیولي یو لوی ازمون و. د چین د روغتیا کمیسیون مرستیال لی بین ویلي دې کار وښوده چې چین د درملنې په اصلي سیستمونو کې ستونزې او د عامې روغتیا بیړنیو حالاتو ته د رسیدو په برخه کې لا هم نیمګړتیاوې لري. دا لومړی ځل دی چې د چین یو جګپوړی چارواکی د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د کمونیست رژیم نیمګړتیاوې مني. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په 13 دسمبر میاشت کې په چین کې له حیواناتو نه انسانانو ته ولېږدول شو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او یو شمیر امریکایي چارواکو د نامعلومو شواهدو له مخې ادعا کړې چې دا ویروس د چین له یو لابراتوار څخه خپور شوی. او په روسیه کې په یو روغتون کې چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کسان پکې بستر و اور لګېدلی او لږ تر لږه یو تن یې وژلی دی. تاس او ریا نوویستی آژانسونو راپور ورکړی چې اور تیر ماښام د روسیې په شمال لویدیځ کې په یو روغتون کې ولګېد. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ناروغان له روغتون څخه ایستل شوي او اور هم مړ شوی دی. د دغه روغتون یوه برخه د کووید 19 ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې وه. دا په روسیه کې د ګوتو په شمار هغو روغتونونو له ډلې دی چې د کرونا د ناروغانو درملنه پکې کېږي. دا و خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 سویتا سیازادی رادیو ته غوږ یاست. اوري چې د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 361 نوري مثبتې پیښې هم په افغانستان کې ثبت شوي. په کاناډا کې یو افغان ډاکټر له تیرو 3 میاشتو راهیسې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شوي کسانو ته په آنلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څار ډلې له ایرانه غوښتنه وکړه د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. په دې ساعت خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیز پروګرام اوریدلی سئ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 361 نوري مثبتې پیښې هم په هیواد کې ثبت شوي دي. دغه وزارت وایي تر دا مهاله دغه وایرس په افغانستان کې 119 کسان مړه کړي دي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه تاسو ته صالح صاحب، ټولو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، بلې په افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تیرو 24 ساعتونو هغه وروستي ارقام له رسنۍ سره شریک کړه. په تیرو 24 ساعتونو کې 995 مشکوک سیمپلونه یا شکمن سیمپلونه ټیسټ شوي دي چې له ډلې 361 مثبتې واقع دي. په دې کې په کابل کې 111 واقع دي، په هرات کې 95، بلخ کې 1.5، کندهار کې 6، بغلان کې 1، فراه کې 13، لغمان کې 2، وردګ او سمنګان هر ولایتو کې 11، پنجشیر کې 9 واقع دي. همدارز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 4 کسه د دې وایرس له امله مړه شوي دي، چې 2 په کندهار کې دي، 1 په بلخ کې دی او 1 هم په هرات کې دی. له دې سره په ټول افغانستان کې د مړه شویو کسانو شمیر 119 ته ورسېد. همدارز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د یعنی د نوي تازه ثبت شویو پیښو سره چې 361 په ټول افغانستان کې د مثبت پیښو شمیر 4402 ته ورسېده. سالی صاحب،
په دې سب د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي څه وایي چې په افغانستان کې د دې وایرس د خپرېدو په چټکۍ د خپرېدو او د مړو د شمیر د زیاتېدو علت څه دی؟ خلک بې غوري کوي که څنګه؟
سالی صاحب د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خو تل په خپلو کانفرنسونو کې یا په خپل عامه پوهاوي کې چې کوم پروګرامونه دوی په نظر کې نیولي په هغې کې دوی تل دا اشاره کړې ده چې یوازې وزارت یعنی دوی دا خبرې دوی خپل د دوی ټکي دي چې یوازې وزارت نه شي کولای چې د دې ویروس سره مبارزه وکړي، نو دلته د خلکو ونډه هم مهمه ده. قرنطین هغه موضوع ده چې قرنطین باید خلک په نظر کې ونیسي، په کورونو کې پاتې شي، خو له بده مرغه په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت هم ده او اخترم هم را روان دی، کوچنی اختر هم را روان دی، خلک له کورونو څخه راوځي د خپل د ژوند تو د البته د اړتیا وړ توکي برابروي، نو په همدې اساس باندې دا وزارت جدي اندېښنه ښیي چې قرنطین په نظر کې نه نیول کېږي، او دغه د قرنطین په نظر کې نه نیول به د دې لامل شي چې بالاخره د دغه وایروس تاثیرات په ټولنه کې ډېر وي او د مړه شویو کسانو شمېر هم ممکن په راتلونکو ورځو کې که وضعیت دغه ډول وي ډېر شي.
ډېر مننه. خاطر پردي سوچ ویلې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 316 نورې مثبتې پېښې هم په هیواد کې ثبت شوې دي. د وزارت په حواله تر دا مهاله په دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ په افغانستان کې 119 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په دې خبرونه کې اوري په کاناډا کې یو افغان ډاکټر چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شوی، په دې وایرس اخته شو کسانو ته په آنلاین بڼه وړیا مشورې ورکوي. خو تر هغه مخکې اوري چې په خوست کې نږدې 14,000 کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ورکړې بهیر پیل شوی دی. بېوزله کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر په کابل او 5 نور ولایتونو کې څه موده مخکې پیل شوی. خو د ولسمشر له لارښوونې سره سم دغه پروګرام د خوست په ګډون په 23 نور ولایتونو کې بیا د شنبې په ورځ پیل شو. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې.
د خوست ښار په 599 کې 15,948 بېوزلو او غریبو کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر د ځایي چارواکو لخوا لیوي خاري نانوایي را پیل شو. د دې پروګرام د پیل په ځای کې خوست والي محمد حلیم فدایی آزادې راډیو ته وویل په اوس وخت کې چې لیوي خو د روژې مبارکه میاشت ده او بل لوري ته د کورونا وایرس د ګواښ له کبله بیکاري او د خلکو بېوزلي ډېره شوې ده، د ولسمشر دا اقدام پر ځای او ګټور دی.
ولسمشر له هدایت سره سم اړمنو کورنیو لپاره په خوست ولایت کې 15,948 کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه چې انشاءالله دا به دوام کوي. زه یو خواهش کوم چې هر څوک کولای شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي چې دوی د وچې ډوډۍ د ترلاسه کولو کارتونه ترلاسه کړي د حکومت دا اقدام ستایي او وایي بېوزله خلک ډېر دي، نو حکومت دا پروګرام نور هم پراخ
کړي. زهیدالله دی د پنځه اوسیدونکي غریبون بېخي ډېر، موږ د دولت دغه اقدام ستایو، مننه ترې کوو، خو باید لا نور جدي شي او نورو خلکو ته هم په دې برخه کې کار وکړي تر څو د ټولنه کې د غریبو خلکو سره لاسنیوی شي.
زه لال خان یم. دا
د خوست سرپرست خاروال دلاور نوری په دې اړه چې بېوزلي او غریبي کورنۍ د چا لخوا مشخص کیږي وویل
د اړمنو کورنۍ وکیل گزار، ملا امام، متنافذ، د ولایتي شورا وکیلونو په نوښته دا کورنۍ مونږ تثبیت کړی چې دا غریب دی او کاغه او په جریان دي تاسو کې توضیح کده چې څوک هغه شول چې دا مستحق نه ده، هغه نه بو د کمیټه په تثبیت سره کارت خولي هغه بو کارت لغوه کیږي. نو رئیس جمهور یا د مرکزی دولت نو معلومی کی چې دا پروسه تر څه وخت په دوام کې او کوم وخت دریږي.
غریب او اړمنو کورنۍ ته د وچې ډوډۍ د ویش بهیر په لومړي ځل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د غوی په لسمه له کابل پیل شو چې وروسته هرات، مزار شریف، قندهار، کندز او جلال آباد ښارونو ته هم وغځول شو. کتونکي وایي مسؤول ادارې مدني فعالان او د ټولنې نور تاثیر لرونکي افراد باید په ګډه د دې بهیر د شفافیت لپاره کار وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
از ازادي رادیو د انټرنیټ لالاري هم اوریدلې سي د ازادي رادیو د ویب سټ لالاري کولای سي چې موږ ژوندۍ خبرونه ووري د غرزه تیرې خبرونه په سپتی بڼه پیدا کړي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. په ونسن کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدون کې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناوړي.
تکل شوی چې د هیواد په 28 نور ولایتونو کې ډیر ژر د نانوایانو له طریقه پخې ډوډۍ د ویش لړۍ پایل شي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې د کابل، بلخ، ننګرهار، کندوز، هرات او کندهار ولایتونو والیانو ته هدایت ورکړی چې د ډوډۍ ویش بهیر دی د هیواد په پاتې 28 ولایتونو کې هم پایل کړي. په بیان کې ویل شوی ولسمشر غنی ویلي د شپږو ولایتونو تجربو ښودلی چې د پخې ډوډۍ د ویش بهیر بریالی دی او باید ترې استفاده وشي. تر دې وړاندې د کابل په دون په یو شمیر ولایتونو کې د قرنټین پر مهال بیوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د نانوایانو له طریقه پر دوی د پخې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل شوی چې د یو شمیر ستونزو او انتقادونو سره سره خلکو ترې هرکلی کړی دی. او د میدان وردګ ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری رئیس وایي دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 314 په شاوخوا کې د سړو خونو جوړېدل منظور شوی چې په خبره یې په جوړېدو سره به د دې ولایت خپل محصولات ذخیره او په ښه کیفیت سره ساتل کیږي. ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته ویل دا سړې خونې د کرنې ریاست له لوري د 314 میلیونه 2,95,000 افغانیو په ارزښت د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جوړېږي چې د مڼو، کچالو، پیازو او د میوو د وچولو سولري ماشینونه به هم کیوی. دا نوموړي په خبره په دې سره به د ولایت د بزګرانو اقتصاد هم خشي. د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې دا سړی خونی بل 2-3 میاشتو په جریان کې جوړي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د بشری حقوقو د سر ډلې له ایران غوښتنه وکړه د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د وشتلو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي او د هغو کسانو له محکومولو لاس واخلي چې پر دې پیښه اعتراض کړی وو. ایران د جنوري په میاشت کې د اوکراین یو الوتکه وشتله. په دې پیښه کې 370 زیات کسان ووژل شول او یو شمېر ایرانیانو د هغې په اعتراض کې مظاهره کړې وې. د دې موضوع تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
د بشری حقوقو د سر ډلې یا هیومن رائټس واچ له ایران څخه وغوښتل چې د هغو خلکو له تعقیب او نیولو لاس واخلي چې د یوې ملکي الوتکې د ویشتلو په خاطر د ایران پر سپایي پاسداران سوله ییز اعتراض کړی وو. د بشری حقوقو د ډلې ویلي د اپریل له وروستیو ایراني محکمو د څو محصلانو او زده کوونکو په شمول 14 تنو ته یوازې په دې خاطر د بند سزا ورکړې چې د جنوري په 8 د اوکراین د ملکی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی وو. په دې پیښه کې 168 اویاتنه سپرلې او د الوتکې عمله ووژل شوه. د ایران سپایي پاسداران په پیل کې د دې برید مسؤلیت نه مانه، خو درې ورځې وروسته اعتراف. دې پیښې چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې لور ته د ایران د سپایي پاسداران د توغندو له ویشتل کېدو 2 ساعته وروسته وشوه، په ایران کې د خلکو غوسه وپاروله. ایرانی چارواکو ویلي چې د مظاهرو په تړاو 10 تنه او د الوتکې د ویشتلو په تور نامعلوم شمېر کسان نیول شوي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې د منځني ختیځ د برخې مرستیال رئیس مایکل پیج ویلي ایرانی چارواکي د الوتکې په ویشتلو کې له ملامتو کسانو سره د حساب کتاب کولو پر ځای د معمول په شان د تیریستلو لوبه تکراروي. په دې وژونکي پیښې کې د لاس لرونکو په اړه د تحقیقاتو د تفصیل له څرګندولو ډډه کوي. قضایي چارواکي یوازې په دې بوخت دي چې هغه کسان محکوم کړي چې پر دې پیښه اعتراض کړی دی. ایران ویلی چې د دې خونړۍ پیښې په اړه به څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې د خپلو تحقیقاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د پیښې د ځینو قربانیانو د کورنیو غړیو په دې اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس خپرېدا عدالت ته د دوی د عزیزانو د قاتلانو راکاشل ځنډوي. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي چې ایران باید شفاف تحقیقات وکړي او له نړیوالو ادارو سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به اکرام الله اکرام راتووي چې په کابل کې نن ورځ پاڼو کومي مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
هیواد دولتی ورسپانه لیکي د ایرانی پولیساتو ځواکونو لوري د کارګرو ځوانانو وژل یو نه بخونکې جنایت ده. وړاندې په ورسپانه کې راغلي د دې پیښې د څېړلو لپاره د افغان حکومت لس کسیز پلاوی ټاکلی څو د ایراني ځواکونو لخوا د ګڼو افغان کډوالو د قتل او بیا یې د هریرود سیند ته د اچولو زړه بوږنوونکي پیښه وڅېړي. په سر مقاله کې راغلي تر اوسه د 13 افغان کډوالو مړی موندل شوي، شپږ کډوالو ورک دي او نور ژوندي پاتې شوي چې د مړو شویو پر بدن د تاوتریخوالي او شکنجې نښې شته. خو سر مقاله لیکونکي ټینګار کړی که ایراني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې دا جنایت کړی وي نو دا بیا بله سرغړونه او د افغانستان په خاوره ولس تیری دی. د سر مقاله لیکونکي په باور که ایران په دې اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي او سم ځواب ور نه کړي نو ښایي د افغانانو لخوا له سختو غبرګونونو سره مخ شي او په وینا چې دا ظلم په هیڅ وجه د بخلو نه دی او ایراني لوری باید د دې پیښې په اړه عدالت پلی کړي. هشت صبح ورځپاڼې د غور د تیرې ورځې پیښې ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکلي د دولتي ځواکونو له لوري په معترضینو ډزې د ولسواک نظام د شعار خلاف عمل دی. ورځپاڼې لیکلي دولتي ځواکونو په نږدې 200 کسانو چې د ډوډۍ غوښتلو لپاره راټول شوي وو پرون ډزې وکړې او یو شمېر ته یې مرګ ژوبله واړوله. سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې چې افغان ځوانان د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ایران ته تلل د ایراني ځواکونو لخوا له ورته برخلیک سره مخ شول چې په باور یې دا دواړه پیښې سره ورته دي. سر مقاله لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی چې حکومت د دې حق نه لري څو له هر ډول تحقیق پرته معترضینو ته د وسلوالو مخالفانو خطاب وکړي او هغوی هدف وګرځوي. او ویسا ورځپاڼې بیا د مغرضو ګاونډیو تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمېر رسنیو له قوله راغلي پاکستان په افغانستان کې د لاسپوسی او کمزوري حکومت جوړېدو په هڅه کې دی. د سرمقاله لیکونکي په باور نه یوازې پاکستان بلکې ایران او زموږ شمالي ګاونډیان هم د افغان ولس د جهاد په برکت د خپلواکۍ خاوندان شول، خو نن دوی په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې څه ډول تامین کړي. که څه هم سرمقاله لیکونکي لیکلي چې دا یو طبیعي دود دی او هر هیواد ګاونډیان لري او دای هڅه وي چې پر هغو برلاسي وي، خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې افغانان نور باید د پردیو او ګاونډیانو دغه دسیسې درک کړي او پرې نږدې چې خپل هدف ته ورسیږي.
تاسی ازادی ایرادیو تا غوژی است. پا کنادا که یو افغان دکتر لطیرو دروی میشت رایزی پا افغانستان که پا کرونا ویروس سخت سو کسانو تا پا آنلاین بانه وریا مشوری ورکوی. دغه دکتر لازادی ایرادیو سر پا خبری که وای خپل دغه کار تا با دوام ور کری. پا کووید 19 ناروغی اختصیوی زینی ناروغان چی لد شغل جاله لمشوری اروس تا رخصیوی وی چی دن موری دکتر مشوری دیر گتوری وی چی دوی اتوانی دلی دی ده هاگو پرانکی ده دی ویروس پردان دی مبارزه وکلی. خاطر پردیس تاو پدیاره نور تفصیل.
افغانستان ته د کورونا وایرس په خپرېدو سره اوس یو شمېر ډاکټران چې نورو هیوادونو کې ژوند کوي غواړي په آنلاین بڼه هغه افغانانو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي وړیا مشورې ورکړي. له دې ډلې یو هم ډاکټر نصیر محمد جاله دی. نوموړی اوس مهال په کاناډا کې ژوند کوي. ښاغلی جاله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو ته څه ډول مشورې ورکوي په اړه داسې وایي.
فعلا تل میډیسن میکنم روزهای
دوی ځلې دي ځای د اونۍ په تاقو ورځو کې نه یک شنبې، سې شنبې او پنج شنبې د سکایپ له لارې خپلو ناروغانو ته وړیا مشورې ورکوم. زما دفتر په کارتې چار کې دی او هلته ناروغان راځي. تر هغې چې دغه وایرس له افغانستان نه نوي ورک شوی زه به خپل دغه کار ته دوام ورکوم. ښاغلی جاله وایي افغان حکومت باید د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته خپل پروګرامونه زیات کړي او خلک باید قرنطین ته ژمن پاتې شي. د نوموړي ډاکټر ته لارښوونې او مشورې وروسته روغ شوی ناروغ فرید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دی څنګه په دې وایرس اخته او څنګه د ډاکټر جاله د مشورو په پام کې نیولو سره بیرته روغ شو. د ویز چې کله په دې وایرس اخته شوم ولس ورځې قرنطین وم او په کور کې وم. کله چې له دې ډاکټر سره په اړیکه کې شوم نوموړي ماته ډېر ښې لارښوونې وکړې. د ډاکټر صاحب د مشورې وروسته زه ډېر ښه شوی یم او دا د 8 ورځې کېږي چې بېخي روغ او جوړ یم. لدی مخکې یو بل افغان ډاکټر عبدالعزیز روحانی هم له لندن څخه افغانستان ته په دې هدف راغلی تر څو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې له هیواد میشتو ډاکټرانو سره همکاري وکړي. نوموړی اوس مهال په ننګرهار ولایت کې د خدمت ته ولاړ دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د بغلان د مرکز په یو لري پراته سیمه کې د یو سلبستری روغتون درغونې چاري په نیمایي کې پاتې دي. د دغه روغتون جوړولو لپاره ځایي خلکو خپل سل جری پمځکا ورکړی ده. خلک وایي په وار وارې حکومت خپل شکایت کړي خو د روغتون د جوړونې پاتې کارونه لا هم بشپړ سوي نه دي. د بغلان ولایت د مرکز په لخمړی د حسین خیل او سیمې اوسیدونکو وایي دغلته د یو سلبستری روغتون د جوړولو چاري د څه باندې یو کال راهیسې په ټپه ولاړې دي. د روغتون د جوړولو چارې په 1996 مریض کال کې پیل شوې او ټاکل شوی و چې په دریو کلونو کې جوړ شي. د سیمې یو مخور حجر محمد ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون ته ځایي اوسیدونکو سل جری پمځکه ورکړي خو د روغتون د جوړولو کارونه د دوی له غوښتنو سره سره بیرته پیل شوي نه دي.
قراردادي ویلې چې زه دا په درې کلو کې رسوم و دا د څلور کاله پې باندې تېر شول اوس په ټپه باندې کار ولاړ ده. موږ ته معلومات نه څه چې ده په څه وایي چې دا کار درولی ولې درولی ده.
حجر محمد وایي دوی والی ولایتی شورا او د ولسی جرګې استازو ته ورغلي خو منډو ترور یې نتیجه نه ده ورکړې. د حسین خیلو د ګذر وکیل فرهاد احمدزی وایي د روغتون د جوړولو کارونه څه باندې 40% مخته تللي دي. خو ښاغلی احمدزی وایي په دغه ولایت کې ځینې زورواکان هڅه کوي اوس دغه روغتون بل ځای ته انتقال کړي. فرهاد احمدزی وایي چې دوی به له خپلو هڅو ترشان نه سي.
دما داسې څوک نشته چې هغه دولت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کړي یا دغه ټوپک په غاړه کې سیما شاته پشتیبانی وکړي. ما ته ډېر ګواښونه سوي، یو وارې نه، دوه وارې نه، لس پیرې ما ته ګواښونه سوي چې په دغه مسله کې ګوتې مه وهه. خو ما باوجود دې ما ورته ویلو چې سر مې هم لاړ سي دا روغتون به له دې ځینه نه پرېږدم چې لاړ سي. ولې دا د مونږه بغلان ولایت ته یو ډېر ستر د شرم ځای ده چې د مونږه هغه له دې ځینه ځي بل چېرته.
د بغلان یو مدني فعال محمد جواد الهام د دغه سلبستری روغتون د جوړولو د ځنډ عمده علت په دغه ولایت کې موجوده مافیایي کړۍ ګڼي. شغل الهام زیاته کړه
له بعد مرغه د محلي ادارې د کمکارۍ له وجې نه او همداراز د ځینو مافیایي کړیو له د لاسوهنو له وجې د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. په یاد ولایت کې ولس را پاسېدلی، مشران او ځوانانو خپل حق غوښتلی، خو له بعد مرغه بیا هم د دوی غږ ته توجه نه ده شوې او د دې روغتون کار په ټپه ولاړ دی. موږ په جدیت او قاطعیت سره له مرکزی ادارې څخه دا غوښتنه کوو تر څو د یاد روغتون چې څلوېښت سلنه کار یې هم پر مخ تللی دی ټاکل شوي ځای کې د دې روغتون هغه کار بیا ځلې پیل او همدارنګه بشپړ کړای شي.
د بغلان چارواکو ویلي و چې پر دغه روغتون به څه باندې 280 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دوی اوس د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ یو علت قراردادي شرکت ته د مالیې د وزارت لخوا د بودیجې نه ورکول شولی دي. د والی ویان نذیر نجم وایي وروسته له هغې چې په کابل کې مالیه وزارت د روغتون د جوړولو قراردادي شرکت ته د بودیجې ورکړه ودروله، شرکت هم د روغتون د جوړولو چارې په ټپه ودرولې.
د قراردادي شرکت هغه مالی امکانات ناچیز وو او د حکومت لخوا د قرارداد پر اساس دوی ته باید پیسې انتقال شي، ولیکن د وزارت مالیه لخوا نه دوی ته پیسې نه دي انتقال شوي. نو دا ستونزه ده. قراردادي شرکت د څو میاشتو را په دې خوا خپل رغنیز کارونه په ټپه درولي، په مشکل البته د قراردادي شرکت لخوا نه دی.
د ولی ویاند وایي څرنګه چې د روغتون د جوړولو قرارداد په کابل کې سوی ځکه نو تر ډیره دوی په ولایتي سطحه اجراءات نسي کولی. هو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د بغلان د مرکز د دغه روغتون د قراردادي شرکت بودیجوي چارې په مالیه وزارت پورې اړه نه لري. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی ازادي راډیو ته ویل چې قراردادي شرکت دی دا موضوع له روغتیا وزارت سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د روغتیا وزارت نظر هم راواخلو خو ویان یې لا زموږ اړیکې ته ځواب نه دی ویلی. د نیو جان ګروپ په نوم قراردادي شرکت مخکې د روغتون د جوړولو په چارو کې د ځنډ علت په حسین خیلو سیمه کې ناامني بللی وه. خو د بغلان د والی ویاند وایي دا ناامني دومره نه ده چې د روغتون د جوړولو چارې ټکنۍ کړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د بغلان په لسګونو ځوانانو له ولایتي چارواکو د دغه ملکي روغتون د جوړېدو د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره دولس نیمې بجې سوې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوري.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د روژې د میاشتې په دوهمه اونۍ کې د لومړۍ اونۍ پرتله په سلو کې 3 تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د ازادۍ راډیو ته وویل د روژې په دوهمه اونۍ کې طالبانو د هیواد په 18 ولایتونو کې 25 ولسي وګړي وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 11 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لوګر د امنیت قومندانۍ ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د محمد اغې ولسوالۍ په کلي کلي کې د عملیاتو په ترڅ کې 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ننګرهار په محبس کې د کورونا وایرس د شپږو نویو مواردو له موندل کېدو وروسته چارواکو د دې ناروغانو لپاره په محبس کې جلا تجدیدخونې پرانیستي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي هغه دوه کسان وژلي دي چې د ښار د لسمې امنیتي حوزې نظام قرول ته لاسي بمونه غورځولي وو. دا پیښه پرون ماښام شوې وه. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د هغو کسانو له تعقیب خلاص واخلي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو له کبله د سپاه پاسداران ځواک پر ضد سوله ییز اعتراضونه کړي وو. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د ایران په محکمو کې د اپریل له وروستیو څخه تر اوسه د 2 محصلینو په ګډون 13 کسان د سپاه پاسداران پر ضد په سوله ییزو مظاهرو کې د ګډون په تور په حبس محکوم شوي دي. او په روسیه کې په یو روغتون کې چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کسان پکې بستر دي اور لګېدلی او لږ تر لږه یو کس یې وژلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو او تفصیلی د ازادي رادیو پر ویب سایت لوستلای سي azadiradio.com. د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بس ته اونیز پروګرام خبريږي چې په کابل کې فرید حلیمی وړاندې کوي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم خوش آمدین به برنامه شکست سکوت. من فرید حلیمی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته برنامه شکست سکوت روی تدریس آنلاین صحبت می کنیم که این سیستم در افغانستان چقدر موفق بوده و زنان افغان چقدر به آن دسترسی دارن. در این حال شمار از پندتون‌های خصوصی در کابل و از شمار از ولایت‌ها و نهادهای تحصیلی رو آوردن به آموزش آنلاین و اپلیکیشن ها و بلاخره همی سیستم را در افغانستان برای انداختن، اما این پروسه و این سیستم مشکلات خود به دلیل نبود برق دوامدار و پایین بودن خدمات اینترنتی با مشکلات روبرو است. روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که در برنامه با من مرضیه پناهی، فعال مدنی و همچنان یکی از مسئولین پنتون هاست که به شکل آنلاین همکنون مصروف درسهایش هست و اینا را هم روی خط داریم و با خانم پناهی صحبت میکنیم که سلام خانم پناهی، خوش آمدید به برنامه و از این که وقتتان دادین سپاس.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام خانم پناهی، خوش آمدین به برنامه.
بسیار زیاد تشکر از شما به خاطر ای که من امروز در برنامه با خودتان داریم.
تشکر خانم پناهی، شما یکی از مسئولین هستین که به شکل آنلاین همکنون در سایتان ادامه میتین. از این به ما بگوین که این سیستم آنلاین در افغانستان به زنان افغان چقدر سهولت فراهم ساخته و بعدن روی مشکلات صحبت میکنیم.
در اول باید بگویم که جامعه ما از دو قشر تقسیم شده که یک قشر مردمی است که در داخل شهرها است، یک قشر دیگه مردمی است که در اشلاق و دهاتها هست یا کوچک شهرها.
بله.
کسایی که در شهر هستن معمولا به اینترنت و همین سیستم دسترسی دارن و دسترسی به این سیستم برایشان آسان تر است.
بله.
اما برای کسایی که دور از شهرهای کلان هست این سیستم یک مشکل بسیار کلان به خلق کرده.
بله.
و همچنان ما با مشکل اقتصادی مردم روبرو هستیم که بله. در این وضعیتی که قرنطین هست، کرونا در تمام جای شروع پیدا کرده، یک بحران کلانتر را برای مردم پیدا کرده، به وجود آورده تا اینکه مردم نتانه دسترسی به اینترنت و یا اینکه سیستم آموزشی آنلاین داشته باشد.
بله.
اما در کنار از این میتونه که یک مدیریت برای اوضاع باشد، چون که در این وضعیت قرنطین اگر که شاگردا درس هم نخوانن بسیار پس میمانن، شاید بسیاری از برنامه ها همچنان مختل شود.
بله، بسیار خوب. روی از این که چی کسای به خدمات تدریس آنلاین دسترسی داشتن روی از این صحبت کنین که واقعا زنان افغان در کابل و شمار از ولایت ها تانستن که به این خدمات دسترسی داشته باشن و این که تعداد اندک از محصلین زنان افغان دسترسی داشتن به این خدمات.
خب اگر من بیایم از خودم شروع کنم با عنوان یک محصل، بله من از این سیستم راضی هستم، گرچه سیستم ما سیستم آنلاین نیست، سیستم الکترونیکی است، یعنی به طوری که استاد اساتید از طریق سیستم پوانتون برای ما درس ها را از قبل ثبت کنن و اونجا میمونن تا ما دانلود کنیم و او را به دست بیاریم.
بله.
و این در کنار از این که برای ما خوب هست با همین امکانات کمی که ما داریم.
بله.
اما بسیاری از مشکلات دیگه هم هست که در قسمت درس خواندن شما شاید متوجه باشین که تماس چشم با استاد یا ای که حضوراً اگر که در اوج حضور داشته باشی و درس بخوانی بیشتر میتونی که درک کنی و سیستم آنلاین برای فعلا، چون که با بحران کرونا ما روبرو هستیم، بحران خطرناکتری هست و ما میتونیم که از این شیوه تا حدی نیازمندی های خود را رفع کنیم و به درس خود بتانیم که رسیدگی کنیم.
امی مواد درسی که شما از طریق سایتی که شما برش دسترسی دارین یا امو اکاونتی که شما دارین واقعا به وقت زمانش برای شما میرسه و آنچه که شما توقع دارین از جریان ازی که از این درس ها بگیرین، لکچر هایی که استاد طبیعتا که شما اشاره داشتین برش که در جریان صنف حضوری که استاد می باشه و بالاخره شما بیشتر درک میکنین، نسبت به تفاوت هایش چی هسته و کمکاستی که در این زمینه وجود داره؟
این برمیگرده در هر مدیریت پوانتون ها ما شامل یک، من در یک پوانتون خصوصی درس میخوانم و از این پوانتون و لکچری که استاد برای من در سیستم میمانه بسیار راضی هستم. یکی که بسیار فشرده نیست، تشریحات بسیار خوبی داده شده و همچنان در کنار از اون کارخانگی خود را و همچنان پی دی اف یا فایل از امو درس را هم برای ما استاد میندازه در سیستم و ما میتونیم که در او دسترسی داشته باشیم. شخصا من از پانتونی که خودم فعلا درس میخوانم که یکی از پانتون های خصوصی ما است.
راضی هستیم؟
بله راضی هستیم.
شما را داریم خانم پناهی روی خط. میریم شماره تلفن تکرار میکنم، من 0799-2345-40 0700-822-755. شما شنونده های عزیز هم میتونین که نظر و پیشنهادتان را در این مورد، اگر شما محصل هستین و واقعا چقدر شما راضی هستین از تدریس آنلاین در افغانستان، به خصوص خانم پناهی برش اشاره کردن که در ولایات به دلیل خدمات نبود، خدمات اینترنت و برق مشکلات خود داره. خانم پناهی واقعا شما که راضی هستین چی فکر میکنین که برداشته که شما از جریان صنف حضوری میداشته باشین و نتایجی که شما میداشته باشین از صنف آنلاین و به شکل الکترونیکی، چی نتایجی به خود شما پیش بینی میکنین؟
خوی یک چیز واضح است که اگر ما به شکل حضوری درس را میتونستیم که ادامه بدیم، یک نتیجه بسیار بهتری ما میتونستیم که در انتظارش باشیم.
بله.
ولی فعلا ما شرایط را دیده، یعنی بحرانی که فعلا در جامعه ما نه تنها بلکه در جهان است،
بله،
تمام جهان را تحت تاثیر خودش قرار داده. و ما در این وضعیت راه حلی جز درس آنلاین یا الکترونیکی نداریم.
درست است. شما را من روی خط دارم، یک شنونده ما روی خط است، بفرمایید. سلام.
اجازه دارم محترم که
در
افغانستان این زمینه مساعد نیست که از طریق آنلاین مردم پنتین بخوانه.
بله.
امیال مردم که همه محصیلینه که قبلا تو باور به خدا بکنه که شکل زنده در پانتون میرن، قلم ها در رجبت املا و امشا ندارن. ولذا شنیال به حساب از این که سرمایه ملی مملکت ما همه جوان هاست، این جوان ها را از طریق آنلاین چرا مردم بازی میتن؟ یک سنی سر مثلا در این حالت کرونایی و که قرنطین هست، این باید که یک سنی سر و تعویق بندازه شکل زنده، چون مملکت ما مملکت غریب هست، اقتصادی هست، وضع فامیلا خراب هست، مردمان ها را خوش پیدا کرده نمیتونه. در صد دو پیصد مردم اعتماد نظر بگید که آنها مردم ها از طریق کمپیوتر و از طریق موبایل و آنلاین و این دفعه مثلا بلدیت هم داره و دازمش پیش هم برده میتانه.
شما از کدام ولایت؟
مردم دیگه ما و شما غریب هست در فقر زندگی میکنه.
بله.
ایال شما مثلا تصدیر اعتماد نظر بگیرید، ایال این تصدیر در این مملکت، در این مملکت جنزده، در این مملکت که وضع اقتصاد کل مردم در هم و بر هم است، این حال کل مردم خاله سایه شده نمیتونه. آره جز خوندمونی مثال شده شکلی.
بله.
کل صحبت میکنی کل مردم بدی نظر میگیرید. این حال یک تعداد محصیلین است تو باور به خدا بکن بدون مبالغه برسیگه معلومه که املا و امشا نداشت و آیا او محصیل که تو از طریق آنلاین میره پیش برده میتونه.
تشکر برادر. شما از کدام؟ بله.
در این موضوع پا میدید پس ماده خاصتا خود شهر کابل افغانستانش.
بله. شما از کدام ولایت تماس گرفتین؟ نام شما اگر نامتونه بگوین.
من شهر کابل هم رستم.
خب خب بسیار خوب. بسیار خوب. تشکر بسیار زیاد از شما. شنونده ما بودن که تماس گرفتن. یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله بفرمایید. بله. الو.
بله آقای میشنم.
میشنم صدای شما را. بفرمایین شما از کجا تماس گرفتین؟
ما عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس و بچوالی بالا مرغاب هم نشمتون میشم.
آخونزاده صاحب پشت آمدین به برنامه مهربونی کنین. شما بگوین از سیستم آنلاین آیا خدمات آنلاین در بادغیس وجود دارن و یایی که کسایی که اگر دوستایتان باشن از این سیستم استفاده کرده باشن نتیجه چی است و چقدر این سیستم موفق بوده در افغانستان کارایی داره، خصوصا برای زنهای افغان که اونا در مناطق دور ممکن به دلیل اینترنت و انرژی برق ممکن دسترسی نداشته باشن.
من نظر خودم میگم یک سوالم از مهمان محترم شما دارم.
میربانی
نظرم این است و علمی که بمید طولی در ما شما آگاهی دارن که زمین درس تعلیم با قرا و قصابات و با اطراف تا بال دانی متعلمین آماده نشده، اونا با فضا اکثر درس میخوانن و اکثر جای مکتب وجود نداره. دیگه اینا چی طور میتونه که اینا اطریک آنلاین اینا درس و تحصیل رو خود پیش ببره؟ ما شما خبر دارن که اکثر افغانستان با قرا و قصابات و با اطراف و ولایت ها برق وجود نداره، برق وجود نداشته باشید سیستم هم کار نمیکنه. اینا یک عادت دارم به وزارت معارف که یک کار مثلا به کشورهای خارج صورت گرفته، اونا میتونه برق هم داره امکانات هم داره ولی درس و تعلیم خود از این طریق پیش هم میبره. اینا مال نمی کار گرفته که امکانات هم نداره این کار پیش برده هم نمیتونن، چون که کسی یک کار پیش برده نتونه دیگه آجت بزین نکرده که مردم از یک تعداد محصر به ده نفر محصر به نوات نفر دیگه محصر نیه، اون نوات نفر دیگه دلخورگی میکنه دیگه زی که اگر میتونم کنه اگر نمیتونه با مون ده نفر هم دیگه کار نکنه با مون نوات نفر دیگه هم این زمینه رو مساعد بسازه.
تشکر آخونزاده صاحب. بله. شما رو گرفتیم. تشکر.
میتونم یک سوال هم دارم از میمان شما.
مهربانی.
سوال من یه است که از من تحریک تلویزیون نگامی درس و تعلیم آغاز شده و متعلمین نگامی کسی که از من تحریک تلویزیون و رادیو این کار میکنه اونا معلم های مسلکیه دیگه که همین کار از میمان ما سوال است که همین تا چی رقم فایده داره نداره.
تشکر آخوندزاده صاحب. میمان برنامه ما کدام مسئول حکومتی نیستن، اینا خودشان مسئول هستن و امو تجربه خودم میگن از جریان تدریس آنلاین. خانم پانایی برمیگردیم به شما و شنیدین شنونده های ما را نظرشانه. نظر شما چی است؟ اینا راضی نیستن میگن که در واقعا بجز کابل و اندک شماری از به کسایی که سیستم آنلاین فراهم شده زمینیش، اما در مجموع نارضایتی از این سیستم وجود داره. واقعا چی میشد؟ باید کدام راهکار را بهتر را روی دست گرفته میشد که حداقل همزمان با این که تدریس آنلاین میشد و این امکانات دیگه هم فراهم میشد؟
در این شرایطی که قرنطین هستیم و باید همگی در خانه های من بمانیم، جز گزینه آنلاین برای تدریس و یا سیستم آموزشی دیگه گزینه تا حال سرش فکر نشده. بله. و گزینه هم پیدا نشده. اما در کنار از این که بله، برادری که از شهر کابل تماس گرفته بود گفت که مردم با در حضوری نمیتونن که املا و انشاء بنویسن، چطور میتونن که در آنلاین درس را یاد بگیرن؟ اینها اگر نمیتونن که درس را بخوانن، پوانتون ها از جمله پوانتون ما که من تجربه خود را از دانشگاهی که من خودم درس میخوانم میگم، گزینه تعجیل را برای شاگردا باز گذاشتم.
بله.
و شاگردایی که نمیخواین که با سیستم آنلاین پیش برن و درس بخوانن، میتونن که از گزینه تعجیل استفاده کنن و در سمستر بعدی حضوری درس را داشته باشن.
بله. و برادر دیگه ما مخونزاده صاحب، اونا فکر کردن که شما یکی از مسئولین دولتی هستین، پرسان خدا کردن. خب به هر صورت اگر تماس دیگه نداریم، بله یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بفرمایین که از کجا تماس گرفتین.
سلام علیکم.
علیکم السلام. میربونی؟
رادیو آزادی است.
بله بله، رادیو آزادی است. میربونی کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
نور احمد حکیمی هستم، از ولایت هرات تماس گرفتیم.
آقای حکیمی خوش آمدین به برنامه. اتمن موضوع برنامه را گرفتین. نظر شما چی است؟
بله. یا خدمت، سلام خدمت شما و خدمت میهمان شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. بعد از سلام، سیستم آنلاین که هست خیلی مشکلات زیادی داره. من خودم داخل شهر هرات زندگی میکنم، من 4 تا سیم کارت حتی تبدیل کردم که به خانه اتصالات آوردم، آنتن سی نمیدادیم. سلام خریدیم و افغان بی سیم خریدیم، بعدش عربا خریدیم. اصلا اینترنت های افغانستان ضعیفه، هیچ سیستم کار نمیکنه و اونایی که اینترنت دسترسی نداره اونا خب بگذار سر جایش. امینایی که به داخل شهر و داخل ولسوالی و به اینترنت دسترسی داره حتی اینترنت کار نمیکنه، کیفیت اینترنت خرابه. ما 3-4 تا سیم کارت، چمی سیم کارت عریبا ما خریدم. 4 سیم کارت ما از این روزی که آنلاین شروع شده میگم شروع میشه، من 4 سیم کارت تبدیل کردم، اما اینترنت یک تغییراتی نمود که اینترنت این شبکه قوی تر باشه یا ازی باشه، هیچ کار نمیکنه، خیلی ضعیفه. اگر یک دقیقه واکنه دو دقیقه باز زمین استارت استاده.
بله بله، واقعا مشکل اینترنت وجود داره، خصوصا در سیم کارت های ناخ هیچ امو شکل که آدم بخواه استفاده درست بکنه نمیشه. تشکر. میریم یک شنونده دیگر هم میگیریم، باز میریم صحبت های خانم پناهی را میشنویم. بله بفرمایین.
و علیکم سلام، پرای ولد بخواه
ولوسوی. علیکم سلام، میربانی ورور کم زینم تماس نیولی. غک دی سایی نرازی ورور یو خزای زن تا انتخاب که الو. فکر میکنم تماس شنونده ما قطع شد. خانم بنایی، واقعا مشکلات رش میشنویم که ما از قسمت از نایی اینترنت و مشکلاتی که برق دوامدار وجود نداره، واقعا این مشکلات اساسی بخش آنلاین است که واقعا مسئولین افغان نمیتونن ادامه بدن. بایی در قسمت فیس آیا تغییرات آمده نیامده، چون مجبورن که مسئولین افغان باید اینا بپردازن به خاطر خدمات اینترنت پول بپردازن، آیا در این قسمت کدام تخفیف وجود داره به خاطر که تمام مسئولین بتانن از اینترنت خوب استفاده کنن؟
بله، در اول باید از اینجا بگویم که مشکلات اینترنت که برادر ما از هرات او را اشاره کرد به او،
بله
مشکلات اینترنت هست که این متوجه وزارت معارف یا وزارت تحصیلات عالی نمیشه و این متوجه وزارت تکنولوژی و مخابرات هست که وزیر صاحب او وزارت چندین بار وعده داد که اینترنت خوب میشه و یا ارزان‌تر میشه که تا حالا ما به او نتیجه‌ای که از حرفای از اونا باید میگرفتیم نرسیدیم.
بله.
و بعد ای که در قسمت فیس پانتون ها گفتیم، در فیس پانتون ما به خیالم که یک فیصدی بسیار کمی تخفیف در نظر گرفته شده، اما پانتون ما در صفحه سوشال میدیاش رسانه اجتماعیش چیزی نوشته بود تحت این عنوان که فیس به اندازه بسیار کمی تخفیف داده میشه، اما امکان نداره که بیشتر کم شود، چرا که از طرف دولت هم با پانتون های خصوصی در این مورد کدام کمکی یا همکاری در صورت نگرفته. به خاطر همین من فکر میکنم که در فیس پانتون ها تغییر زیادی نیامده.
واقعا از نظر شما چقدر نگران کننده است که ما در کابل شما قرار دارین، خب طبیعتا که پانتون های از این خدمات عرضه کرده و مشکلات خودم دارن. در ولایات مثلا این مردم، بسیاری مردم ما شما حتی به مکتب دسترسی و ساختمان ندارن، به ساختمان مکتب و دیگه امکاناتش. این خدمات آنلاین، تدریس آنلاین چقدر واقعا به اونا یک بلاخره یک امید بوده و یک رویا بوده، اما به این رویای خود نرسیدن و مسئله قرنطین درسایشان باقی مانده؟
تدریس آنلاین دقیقا مشکلات خود را زیاد داشته و داره. و این فقط به گونه مقطعی که برای حداقل یک ماه یا دو ماه باشه امکان پذیر است، غیر از او برای حتی محصل های کلان شهرها مثل کابل، هرات، مزار نمیتونه قابل چی باشه، کارآمد زیاد داشته باشه قرار بگیره. بله. و محصلینی که در ولایات هستن، مخصوصا شاگردان مکاتب که برایشان گفتن که از طریق تلویزیون ها تدریس صورت میگیره، این مشکل بیشتری داره، چون که از طریق تلویزیون که اگر که این درس ها پخش شود در یک زمان معین پخش میشه که در یک زمان تمام افغانستان و تمام شاگردان مکاتب شاید به برق دسترسی نداشته باشن.
بله.
و این مشکل خود را خلق میکنه. و همیاله که ما در شهر کابل هستیم، برای ما درسای الکترونیکی در داخل سیستم میندازن تا ما در او دسترسی داشته باشیم. من که او رو دانلود میکنم، من یک چهار درس از صبح میزنم با اینترنتی که داریم تا بعد از چهار میتونم که من چهار درس یک دفعه دانلود کنم.
بله.
یعنی که بحث اینترنت بسیار جدی است. اینترنت ما وضعیتش خراب است. ما اینترنت رو میبینیم که سیم کارت رو میگیریم، برادر دیگه ما که گفت از هرات.
بله.
من افغان بی سیم هم که میگیرم فورجی مینویسه، اما کارش شاید به اندازه توجی یا توجی هم نباشه.
بله. واقعا این مشکلات هست در بخش تدریس آنلاین، خصوصا که در افغانستان یک تجربه نو بوده. واقعا تا چه اندازه میتونیم در آینده متوجه اگر کمی و کاستی های از این مسئله تدریس آنلاین شوند، تجربه شما چی را نشان میده باید مسئولین که این گونه تدریس آنلاین در افغانستان رو اندازی میکنن برای مسئولین افغان، چی گپ های روایت است از دید شما مد نظر بگیره، چون شما هم تجربه دارین و عملا شامل تدریس آنلاین هستین؟
یکی ای که من به عنوان محصل در این وضعیت حساسی که کشور قرار گرفته، چه از نظر بحث بحران‌های سیاسی که بحث انتخابات هست،
بله،
و چه از بحران‌های اقتصادی و هم این وضعیتی که در رابطه با صلح ما روزانه کد جنجال هستیم با این وضعیت ها،
بله،
به عنوان یک محصل امیدوار شدم که وقتی دیدم که دولت تانسته تا یک مدیریت را مدیریت کنه وضعیت را و این سیستم آنلاین را بتانه که برای محصلین خود در داخل افغانستان بیارم. یکی همی آوردن خود سیستم برای ما به عنوان یک محصل امیدواری هست.
بله.
و ای که کموکاستی های خود را داره، بله، ای سیستم حتی شاید در آمریکا کموکاستی های خود را داشته باشه.
بله.
و چه بسا که کشور ما که همچنان در جنگ سپری میکنیم، همچنان وضعیت ما قابل تعریف نیست، حتی از کشورهای جهان سوم هم شاید ما در نظر نبیاییم و از نظر زیربناها کاملا صدمه دیدیم. باز هم جای امیدواری هست و من خوشحال هستم از این که سیستم آنلاین آورده شده، اما این که مشکلات خود را داره، در کنار از او باید مسئولیم بعض از گزینه های دیگر در کنار ازی داشته باشه تا شاگردانی که یا محصلینی که با این سیستم مشکل دارن بتونن که یک عذر موجه داشته باشن و از طریق از او باعث نشه که اینا از درس پس بمونن، بلکه باعث این شده که اینا درس هایشان با یک مدتی از فاصله اینا بتونن که ادامه بدن.
بله، گپای شما هم واقعا نظریات خوبی داشتین. اگر کدام شنونده داریم روی خط میگیریم شنونده را، اگر بله بفرماین کی از کجا تماس گرفتین؟
بله، سلام علیکم، منصور هستم از ولایت لوگر، یه برکی برک با شما هم کلام هستم.
مهربانی، بفرماین اگر شما مسئول هستین، مصروف تدریس آنلاین هستین که شما درس میخوانین، تجربه شما چی هست از تدریس آنلاین که در افغانستان شروع شده و در جریان قرنطین؟
برادر عزیز، خودم یعنی 15 انجینری پانسون کابل هستم. البته خودم در اولی برک برک زندگی میکنم. مشکلی که قبلا شنونده های دیگم کردن نوعی بود که انترنت ضعیفی میکنه، حتی در صحیح ما خوبی خیلی کارم نمیکنه.
بله.
و خواهر عزیز ما میگن که صحنه را باز ماندن و هر کسی اجیل بگیره، ای خوب به نظر ما که جفاز در حق محصولیم.
بله، تشکر از خودت منصور که نظرت شریک ساختی از ولایت لوگر. شنونده دیگه هم داریم، اینا را میگیریم که کی هستن از کجا. بله، الو،
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهربانی ورور،
در فراد ولایت خسته شد محمد الله خبری کن.
محمد الله ورور، استاسو نظر ده آنلاین په تدریس کې څه دی، استاسو ویل څه ویل لري؟
همون په برابر کې دی.
نه ورور، ده آنلاین تدریس په اړه ده چې اوس مکاتب کې په پانتونونه کې د قرنطین په مسله کې د ځینې پانتونونه دوی پلاره چولې.
هغه صحیح چې دغه قرنطین پر برابر باندې باید موږ تاسې طاقت وکړو چې څه پېښ دا اوس معنا کمزورې کېږي، کار دغه زور اخلي، څه رقم کېږي، باید موږ تاسې دا هېوادوال ټوله وداغه ته ښه دغه سو وش معنا را څنګه دا وتاوان دي دا معلومات معنا بر مستوی شي دي بعد یې خپل کار شروع کړو.
ډیر مننه ستاسو نظر مو اورید زمونږ اوردونکو. نو د بلې دوست عزیز میرین طرف خانم پناهی. خانم پناهی، نظریات یک برادر ما از لوگر منصور شنیدین شما که اونا میگن که بعد تمام رویم محصلین باز نیست، سیستم آنلاین تنها یک تعداد محدوده که پانتون‌های خصوصی را برای انداختن اونا دسترسی دارن، در مجموع بیاد کردن که پانتون در 15 انجینری پانتون کابل اینا درس میخوان، گفتن که چون این چیز وجود ندارن.
بله، من گفتم که در پانتون خود ما این گزینه تجربه
بله.
و پیشتر هم به یک نقطه اشاره کردم که در کنار از این سیستم آنلاین یا سیستم آموزشی آنلاین توانسته که برای خیلی از محصلین گره‌گشا باشه، برای خیلی از محصلین این هنوز نتوانسته که مشکلی را حل کنه، بلکه یک استرس شده برای تمام محصلین. و دولت و مسئولین باید گزینه‌های دیگری هم در کنار ازی داشته باشه برای شاگردانی که
مثلا کدام گزینه به نظر شما بهتر بود که می‌داشتن؟
من بهترین گزینه را این را می‌دانم که محصلین همین گزینه تعجیل باشه و بتونن که اونایی که آنلاین نمیتونن دسترسی پیدا کنن
می‌دونن
که یا تعجیل بگیرن، بله، یا سمسترشون واگذار شد به سمستر بعدی، به سال بعدی. و این گونه ما میتونیم که حداقل ما چون شاید فعلا اگر که 80% محصلین مشکل داره با سیستم آموزشی آنلاین یا 50%شان، 1% دیگه هم هست محصلینی که برنامهشان.
خانم پناهی، متاسفانه که در آخر لحظات برنامه قرار داریم، شما از حضور شما خیلی سپاس و زنده باشین. شنونده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم. اوقات خوش داشته.